السلام علیکم او سهار مو بخیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره نن د یکشنبه ورځ ده، د لړم یا عقرب 15 د اکتوبر 18 او ری چې د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي نن به خلکو ته ووایي چې د ولسمشرۍ د تیرو ټاکنو لومړنۍ پایلې کله اعلانوي. پایل له خبرونو کیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د ابتدایي نتایجو د اعلان نیټه د بایومیټریک رایو د تصفیې د راپور پر اساس غوره کیږي. په کندهار کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې تر 150 زیات وسلوال وژل سوي دي. په عراق کې د بشري حقونو کمیسون پرون وویل چې د جمعې او شنبې په ورځو تر 60 زیات مظاهرتیان له امنیتي ځواکونو سره په شخړو کې وژل سوي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې نن یک شنبه به خلکو ته ووایي چې کله د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلانوي. د ولسمشرۍ انتخابات د تلې میزان پر 16 وسول. د افغانستان د انتخاباتو د قانون پر اساس ابتدایي پایلې باید د میزان پر 18 اعلان سوي وای. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د بایومیټریک رایو د تصفیې د راپور پر اساس د ابتدایي پایلو د اعلان نیټه غوره کیږي. تفصیل وروسته. په کندهار کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې 33 وسلوال وژل سوي دي. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د کندهار په معروف او شولی کوټ ولسوالیو کې سوي دي. بارکزی پرون شنبه ازادي راډیو ته ویلي چې په شولی کوټ ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د چنار پر پوځي اډه د حملې پلان جوړاوه. په شوالی کوټ ولسوالۍ کې نړیوالو ځواکونو له الوتکې د وسلوالو طالبانو موټر پر راکټ ویشتی او 9 وسلوالې وژلې دي. د بارکزی په خبره 4 نور وسلوال په معروف ولسوالۍ کې وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ په ملي لوبډله کې به چې د ویست انډیز په وړاندې په نړیوالو یو ورځنیو یا ODI او شل اوره مسابقو کې به د کرکټ د ملي لوبډلې څو پیژندل سوي کرکټران ګډون ونه کړي. دولت زدران، حمید حسن، حشمت الله شهیدی، نور علی زدران او سمیع الله شینواری په لیست کې نه دي نیول سوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سږ کال د کرکټ د نړیوال جام لپاره ټولې سیالۍ وبایللې. په هند کې د روانو سیالیو لپاره د افغانستان د لوبډلې د غوروي د پلاوي مشر اندی مولس اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې په هغه تشکیل کې چې د نړیوال جام په سیالیو کې ګډون کړی و شپږ بدلونونه راغلي دي. د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ یو ورځنۍ نړیوالې مسابقې به د نومبر پر 16، 9 او 11 د هند په لکنو ښار کې وي. تر هغه وروسته به د نومبر پر 14، 16 او 18 درې شلوره مسابقې ترسره کیږي. اندی مولس ویلي چې د ټیسټ لوبې غړي به د شلوره سیالیو په پای کې اعلان کړي. په عراق کې د بشري حقونو کمیسون پرون شنبه وویل چې د جمعې او شنبې په ورځو 35 مظاهرچیان له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې وژل سوي دي. په عراق کې د اکتوبر له پیل راهیسې ځینې کسان د اداري فساد، بیکاری او فقر پر ضد مظاهرې کوي. د عراق د بشري حقونو کمیسون په یو راپور کې ویلي چې په یوه میاشت کې 200 تنه وژل سوي دي. په همدې موده کې د عراق د امنیتي ځواکونو په ګډون 2592 کسان زخمیان سوي دي. د عراق په پلازمینه بغداد او جنوبي ښار ناصریه کې پرون 16 تنه مظاهرچیان ووژل سول. په بغداد کې د پرونی مظاهرې عیني شاهدانو ویلي چې مظاهرچیانو هڅه کوله چې زرغونی ساحې ته چې کلکه امنیتي څارنه یې کیږي ورننوځي، خو امنیتي ځواکونو اوښکی بهوونکی ګاز استعمال کړ او پر هغوی ډزې وکړې. د بغداد په زرغونه ساحه کې د حکومت مهم دفترونه، بهرني سفارتونه او د نړیوالو سازمانونو استازي دیره دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان خبرداری ورکړ که کورد ملیشا له هغه مهالویش سره سم چې له روسیې سره یې موافقه ورباندې کړې د سوریې له شمالي سیمو ونوځي، ترکیه به ټول تروریستان وځپي. رجب طیب اردوغان پرون په استنبول کې دا خبرې کړې دي. هغه د سوریې په شمال کې د کردانو په مشرۍ د خلکو د خوندیتوب قطعو یو YPG په اړه وویل چې که تروریستانو د 150 ساعتونو په ترڅ کې سیمه پاکه نه کړه، موږ به یې په خپله تصفیه کړو. اردوغان تیره چهارشنبه په روسیه کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. دواړو موافقه وکړه چې مسکو به د سوریې له شمالي سیمو د ترکیې د پولې په 20 کیلومتره واټن کې له پرتو سیمو د کردانو ملیشا ځواک ته د وتلو زمینه برابره کړي. دواړو موافقه کړې چې دغه پلان به د سې شنبې د ورځې د ماښام تر 6 بجو پلی کیږي. ترکیه غواړي هغه 3 میلیون او 4 لک کسان چې د سوریې له جګړې ورتښتېدلي د سوریې په خاوره کې امن سیمې ته ستانه کړي. ترکیه ادعا کوي چې په سوریه کې د کوردانو ملیشه ځواکونه ترورستان او په ترکیه کې د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی پر پله روان دي. په بریتانیا کې یو موټر چلوونکی چې د موټر په کانتینر کې 9 مړي وموندل سول د انسان په قتل او قاچاق تورن سو. دا خبر پرون د بریتانیا پولیسو خپور کړ. موریس رابینسن 25 کلن او د آیرلند اوسیدونکی دی. پر موریس رابینسن په 9 مواردو کې د انسان د قتل، د انسانانو د قاچاق، د پیسو د سپینولو او د غیر قانوني مهاجرت د دسیسې تور لګیدلی دی. پولیسو هغه تیره چهارشنبه ونیوی. د بریتانیا پولیسو د هغه موټر چې له بلجیم څخه ورغلی او 9 مړي پکې بار ول تیمز دریاب ته نږدې پیدا کړ. د بریتانیا د پولیسو په خبره موریس رابینسن به د دوشنبې پر ورځ محکمې ته حاضر سي. له دې پیښې سره پولیسو 3 نور مشکوک وګړي هم نیولي چې په تعقیب کې دي. د بریتانیا پولیسو په پیل کې داسې ګڼلې وه چې په کانتینر کې ټول مړي چینایي وګړي ول، خو اوس داسې ګڼل کېږي چې ځینې ویتنامیان هم پکې شامل دي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن دا معلومات ورکوي چې د ولسمشري انتخاباتو لومړنۍ نتیجې کله اعلانیږي.
بعد از بررسی های تیم عملیاتی و تخنیکی امروز قرار است تاریخ تعیین اعلام نتایج بسیاری مشخص و
د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسیون د غړو په غوراوي کې سیاسي مداخلو اندېښنې پارولې، خو حکومت وایي
هغه اشخاص چې دلته تعیین شوی دی ماشاءالله ډېر زبردست اشخاص دی، علما دی، دکترا لري.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اورئ چې د عراق پلازمینه بغداد او نورو ښارونو کې پرون هم د اعتراض کوونکو د وژل کېدو خبر ورکول سوی دی. د ژوند په رنګونو کې له داسې چا سره خبرې سوي چې د مځکې کاروبار کوي.
داسې هر څوک په خپل غه کې دي، خو اسې نو عموما خلک چې کوم مملکت کې آرامي وي کارونه په مخ په ترقي راسي، هغه ټول ته کار پیدا کیږي، ټول پیسه دار کیږي امنیت سره.
تر اونۍ بجو نور مسایل هم څېړو. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې نن خلکو ته دا وایي چې څه وخت کولی سي چې د جمهور ریاست د تیرو ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړي. د ولسمشري انتخابات د میزان پر شپږمه وسول. د افغانستان د انتخاباتو د قانون پر اساس ابتدایي پایلې باید د میزان پر 8مه اعلان سوي وای، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تلیا میزان پر 8مه وویل چې د تخنیکي ستونزو له کبله او د انتخاباتو د شفافیت د تضمین لپاره یې پریکړه کړې چې دا اعلان وځنډوي. فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اکتوبر په 28مه نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د بایومتریک معلوماتو د ثبت له ټولو ماشینونو معلومات د معلوماتو په مرکزی سیستم کې ثبت شوی دي. تر هغه وروسته د درملوک په نوم جرمنی کمپنۍ ته چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون قرارداد ورسره کړی سپارښتنه وسوه چې بایومتریک شوی رای تصفیه کړي. درملوک شرکت ته 3 ورځې وخت ورکړ شوی و چې دا پروسه بشپړه کړي. د شرکت ته ورکړ شوی مهلت پرون ماښام پای ته ورسید. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو ویاند عبدالعزیز ابراهیمی بیگا ازادي راډیو ته وویل چې د بایومټریک رایو د تصفیه د رپورټ پر اساس د ابتدایي پایلو د اعلان نیټه غوره کیږي.
شما در جریان هستید؟ روز گذشته
تاسو خبر یاست چې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون غړي اورنګزیب ژمنه وکړه چې نن به د ابتدایي پایلو د اعلان نیټه غوره شي. موږ به د عملیاتي ټیم د څېړنو له مخې نن د افغانستان خلکو ته اعلان وکړو چې څه وخت د ټاکنو ابتدایي پایلې څرګندولای شو. د امریکا متحده ایالات د ملګرو ملتونو سازمان او د افغانستان جمهور رئیس مکررن د ټاکنو پر کمیسیونونو ټینګار کوي چې د دې پروسې شفافیت په پام کې ونیسي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کې د جمعې په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ازادي راډیو له خبریال سره په ځانګړي مرکه کې پر همدې ټکي ټینګار وکړ او وی ویل چې د افغانستان د انتخاباتو شفافیت د افغانستان د خلکو لپاره ډیر مهم دی. دوی وايي دا حیاتي اهمیت لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپل کار شو وکړي، رای سمې حساب کړي او یوازې سمې رای حساب کړي. افغانان په بشپړ ډول پر هغوی اتکا لري چې خپل کار شو وکړي څو افغانان پر ټاکنیز بهیر اعتماد پیدا کړي. د افغانستان د جمهور ریاست پر ټاکنو د پنځشنبه او جمعې په ورځو په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې خبري وشوه. د ناټو عمومي منشي یونس ستولتنبرګ د جمعې په ورځ په بروکسل کې خبريالان ته وویل په انتخاباتو کې ټول خواوي باید قرار وي لازمه کار واخلي او د افغانستان د انتخاباتي ادارو د کار پایلو ته صبر وکړي.
ومردل چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وینن د معلومات ورکوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به کله اعلانېږي. د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسون د غوړو په غوراوي کې سیاسي مداخلو د ځینو مدني او حقوقي بنسټونو اندېښنې پارولي. دغه بنسټونه وایي د سیاسي مداخلو له کبله د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسون خپلواکي تر پوښتنې لاندې راغلې ده. نورحال د واصل ویسل په راپور کې
د اساسي قانون پر پلي کېدو د سار کمیسون د غړو په غوراوي او د دغه کمیسون په چارو کې سیاسي مداخلو د یو شمېر مدني او حقوقي بنسټونو اندېښنې راپارولې. دوی وایي د دغه کمیسون د غړو غوراوي باید غیر سیاسي او رقابتي وي. د افغانستان د روڼتیا د سار بنسټ، د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې، د افغانستان د عدالت موسسې او د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواکي ټولنې د شنبه پر ورځ په کابل کې وی غړي خبري ناستې ته وویل د اساسي قانون پر پلي کېدو د سار کمیسون د غړو سیاسي غوراوي او سیاسي مداخلو د دغه کمیسون خپلواکي تر پوښتنې لاندې راوستي. د دوی په خبره کې سه هم په یو شمېر دولتي ادارو کې اساسي قانون تر پخو لاندې کیږي، خو دغه کمیسون د سیاسي مداخلو او سرګندو صلاحیتونو د نه لرلو له امله نه دی توانېدل چې خپلې پریکړې په سمه توګه پلي کړي. د افغانستان د روڼتیا د سر بنسټ اجرایوي مشر سید اکرام افضلی د غیناستې ته وویل
کمیسون نظارت بر تطبیق قانون اساسي کار صورت ګیرند.
دی وایي له ورخه باید د اساسي قانون پر پلي کېدو د سر کمیسون د تعدیل پر قانون کار وشي او په ورته وخت کې باید د دغه کمیسون د غړو غوراوي هم آزاد او شفاف وي، سو خپلواک او په کار پوه خلک دغه کمیسون ته لار پیدا کړي،
کارشناس باشن به یې کمیسون را پیدا وکړي.
خود اساسي قانون پر پلي کېدو د سر کمیسون منشي عبدالرؤف ایروی ازادي رادیو ته ویل چې د دغه کمیسون غړي د اساسي قانون پر رڼا کې غوړه کیږي او هغه کسان چې د دغه کمیسون غړي توپ ته نوماندیږي هغه باید د حقوقو او فقهي ډاکټران وي.
دا یو د وسلیقې نه دی، بس حق اشخاص چې دلته تعین شوی دی ماشاءالله ډېر زبردست اشخاص دي، علما دي، ډاکټرالري او ډېر یعنی ډېر دانګری یعنی زایلری چې دلته معرفي شوی دی. دا یو او بل دا دی چې کوم مداخله هم ادعا کې دا کوم مداخله تر اوسه پوری نه ده شوی.
خغله هیروی زیاتوی چې د اساسي قانون پر پلي کېدو د سار کمیسون په قانون کې د زینو مواردو تعدیل به د دغه کمیسون په چارو کې خواله راولي. هڅه مو وکړه په دې اړه د ولسمشۍ معنی نظر هم واخلو، خو له پرله پسې هڅو سره سره د دوی د نظر په اخیستلو بریالي نه شو. د اساسي قانون پر پلي کېدو د سار کمیسون د افغانستان د دولت په چوکاټ کې د ولسمشر، حکومت، ملي شورا، قضایه قوې او په دولتي او غیر دولتي سازمانونو کې د اساسي قانون د پلي کېدو او رعایت پړه د سارنې او ولسمشر او ملي شورا ته د حقوقي مشورو د ورکولو دنده لري. دغه کمیسون و غړي لري چې د ولسمشر لخوا د څلورو کلونو لپاره غوره کیږي او له ولسي جرګې نه د اعتماد رایه ترلاسه کوي. ویل کیږي چې تر راتلونکو دوه میاشتو پورې دغه کمیسون د اوسنیو غړو دندې پای ته رسیږي او نوې غړي باید وټاکل شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کابل کې د ملي شورا ځینې غړي او سیاستوال پر افغان حکومت انتقاد کوي چې د سولې لپاره د ملي اجماع پر رامنځته کولو کې پاتې راغلي، خو ولسمشرۍ مڼی بیا وایي چې افغان حکومت د سولې د ټینګښت لپاره ټینګه اراده لري. خاطر پر دې ساو په دې اړه نور جزئیات.
په کابل کې د شنبې په ورځ د سولې بنسټ تر عنوان لاندې یو سیاسي حرکت خپل شتون اعلان کړ. د دې بنسټ په پرانیست غونډه کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت پخوانی معین جنرال مراد علي مراد ویل د سولې په تړاو روانې ویشلې هڅې نشي کولای افغانان یوې تلپاتې سولې ته ورسوي. د سولې لپاره روانې ویشلې هڅې ول مختلفو ادرسونو څخه هیڅ وخت نشي کولای افغانان تلپاتې سولې ته ورسیږي. د یوې تلپاتې سولې لپاره باید د افغانانو ترمنځ یو ملي اجماع رامنځته شي. پرته له ملي اجماع سوله نه راځي. خغل مراد په داسې حال چې د سولې په اړه خبري او زلبیا ګرمې شوې، خو د گاونډیو په دې برخه کې لاس په کار هیوادون هڅ یو لاس او منسجم نه دي. د نوموړي په خبره کې دا هڅ سره مشترک نشي، کومه ګټه نه لري. په ورته وخت کې د ملي شورا یو شمېر غړي حکومت او طالبان د سولې په اړه د ټینګې ارادې پر نشتون تورنوي. د مشرانو جرګې منشي عبدالله قرلوق:
متاسفانه که تا به امروزه در
حالی که یکی از مکلفات ها ولسمشر تروس نه توانیدل چې د سولې په اړه خپل واضح دریځ روښانه کړي او په دې برخه کې منظمه برنامه هم نه لري. بلې خو طالبانو هم تر دا مهاله د سولې په اړه جدي اراده نه ده کړې.
به این ندارند که بالاخره در افغانستان صلح و ثبات به وجود بیاید.
د ښاغلی قرلوق په خبر روان حالت هیڅ افغان لپاره د منلو وړ نه دی او د جګړې ښکېل خواوې د دې حالت د کابو کول لپاره لاس په کار شي. خو د افغان ولسمشر د وایان مرستیال دوا خان مینپال وی افغان حکومت د سولې لپاره ټینګه اراده لري.
حکومت پایدار او بایزت سولې ته ژمن دی. پایدار او بایزت سولې یوازې د افغانانو په رهبری او مالکیت ترلاسه کېدلی شي. د لومړي ځل لپاره ولسمشر د سولې باس له حاشیې څخه متن ته راوړ او د دې هڅو په پایله کې د حکمتیار صاحب سره د سولې تړون تر ټولو ښه بېلګه ده.
په ورته وخت کې د طالبانو وین زبی الله مجاهد رسنیو ته په استول شوي پیغام کې بې دغه تورونه رد کړي، ویلي دي چې طالبانو تل د سولې لپاره خپلې هڅې جاري ساتلي، هغه نورې خواوې دي چې سولې ته ژمن نه دي. په تیر سپتمبر میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا طالبانو سره د سولې د خبرو تر لغوه کېدو وروسته دا شپې ورځ یو ځل بیا د افغان سولې خبرې ګرمې شوې دي. مسکو د جمعې په ورځ په دې اړه د چینی، روسي، پاکستاني او امریکایي چارواکو د دوهمې څلور اړخیزې غونډې کوربه و او ټاکل شوی چې ډېر ژر په چین کې هم د افغان سولې په تړاو یو بین الافغاني غونډه جوړه شي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
اوس به اسمت سروان راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې راغلي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په جنګ او سوله کې د واټساپ پر رول لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سرلیک دی د افغانستان جنګ او سوله واټساپ پیغام رسوي لولو، کله چې د سږ کال په اپریل میاشت کې سلګونو طالبانو د بادغیس ولایت مرغاب ولسوالي محاصره کړه، افغان امنیتي ځواکونه پوهېدل چې له خطر سره مخامخ دي. کومانډو ځواک ورسره کومک نشوای کولای، نوې هیله د امریکا هوایی ځواک ته وه. نیویارک ټایمز زیاتوي ټینګ ورې سبب کېده چې امریکایي پوځیان لاندې افغان ځواکونه ونشي لیدلی او یا د طالبانو پر مورچو بمباري وکړي. همغه و چې د افغان ځواکونو قومندان د واټساپ له لارې تماس ونیوه. د ورځپاڼې د دې لیکنې پر اساس په تیرو پنځو کلونو کې واټساپ له فیسبوک وروسته د افغانانو ترمنځ او له بهر نړۍ سره د دوی د ارتباط دوهمه مهمه وسیله واوده. نیویارک ټایمز همداراز لیکي واټساپ چې په فیسبوک پورې تړاو لري د افغانستان تر ټولو جګپوړي پوځي او ملکي چارواکي یې کاروي. ورځپاڼه د افغانستان د سولې په خبرو کې د واټساپ د رول یادونه کوي او وایي چې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د دوحې په خبرو کې طالبانو او امریکایي استازو له واټساپ څخه په پراخه پیمانه کار اخیست. ورځپاڼه وایي یو امریکایي چارواکي په ټوکه ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې ټوله پروسه د واټساپ لاري اداره کړه. ورځپاڼه لیکي سره له دې چې واټساپ وایي چې د چاراس نه څرګندوي، خو امریکایي پوځیان وایي واټساپ له خطره خالی نه دی. دوی وایي چې له پینټاګون یا د امریکا له دفاع وزارت یې غوښتي چې پر یو بل اپ یا پروګرام کار وکړي چې د واټساپ پر ځای ورڅخه کار اخلي او په دې توګه د افغانانو ارتباط خوندي وي. ډیلی میل ورځپاڼې د برتانیا د ورځپاڼې چې آنلاین خبرونې کوي په افغانستان کې پر کرکټ لیکنه خبره کړې ده. میل وایي چې افغانستان په هند کې له ویست انډیز سره په خپلو سیالیو کې دولت زردران چې چټک باولر دی په لوبډله کې شامل کړی نه دی. د میل آنلاین پر اساس حمید حسن، حشمت الله شهیدی، نورعلي زردران او سمیع الله شینواري ته هم موقع نه ده ورکړل شوې چې په راتلونکو سیالیو کې برخه ولري. د میل له راپور سره سم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سږ کال په نړیوال جام کې مخکې تر دې چې راشد خان د ټیم کپتان شي د ګلبدین نایب تر کپتانۍ لاندې مسابقې وبایللې. اوس به ولیدل شي چې په هند کې د ویست انډیز په وړاندې د افغانستان لوبډله څنګه لوبي شي.
و بجې او نونس دقیقې سوې په خوست کې د حقونو او قضا په برخو کې 15 ورځنی ورکشاپ پای ته ورسید. په دغه ورکشاپ کې 500 شوزو او نارینه و برخه اخیستې وه. تفصیل نجیب الله الوخیل.
په خوست کې د اړیکو د دفتر په چوکاټ کې عدالت ته د لاسرسي د برنامه مشر بستان ولیزی آزادۍ راډیو ته وویل غواړي د دا ډول برنامو له لارې خلک د قانون او حقوقو مسایلو سره بلد کړي، هغوی دا پیغامونه خپلو سیمو او کارځایونو ته ولیږدوي او د داسې مواردو د لیدلو په صورت کې چې د قوانینو او بشري حقونو څخه سرغړونه پکې وي د ورتګ او مراجعې لپاره مسؤولې ادارې وپیژني.
مثلا ژورنالستان په خپله برخه کې، علما کرام په خپله برخه کې، قومي مشران په خپله برخه کې، خویندې په خپله برخه کې چې کوم مواد دوی اخیستي دي د خلکو سره شریک کړي تر څو خلک د خپلو حقوقو څخه خبر شي او هغه د بشر حقوق چې نقص کېږي په راتلونکي په هغې باندې پیشې وي.
د خوست عدلی رئیس مولوی برجان هم دا ډول برنامه ګټوري بولی او وایي هغه کسان چې قانون سره بلد دي دوی خپل ستونزې اړوندو مراجعو سره شریکوي.
چې هغه د قانون خبرتیا محسوسه کړه هغه دولت د خپلې مشکلې د حال لپاره خپل عرض وړاندې کوي. څوک چې د قانون خبر نه وي هغه کله چې هغه خپل عرض وړاندې کوي هم هغه هلته فکر کوي چې زه نور هم مشکلې کې ښخېږم.
په پښتني ټولنه کې د قانون او شریعت په خوا کې له پخوا خلک په نرخ او رواج هم خپل ځینې حقوقي مسایل حلوي. قومي مشر حاجي رسول محمد تنای چې د دې ورکشاپ ګډونوال دی وایي
دا ډېر په زړه پورې دی. دې پورې چا یو خپل مشرون په د قوانینو په مسایلو نه پوه شي یو پریکړه کوو باید قانون سره په غوږ کې نه وي په ټاکر کې نه وي نه او دوامه دا چې د عامه خلکو د پاوی د پورې ډېره غلري ګټه لري.
په افغاني ټولنه کې تر ډېره ښځې له خپلو حقونو بې برخې پاتې شوې دي. د ورکشاپ ګډونوال ارزو وایي
په دې ورکشاپ کې چې کوم معلومات مونږ ته راکړل شول زموږ لپاره ډېر ګټور وو. خویندې د حقوقو په برخه کې ډېر پاتې دي نو د حقوقو برخه چې ډېر مهم دی د ښځو لپاره د دې لپاره چې باید هر څوک دغه چا حق وپېژني.
د حقوقو د پانزي استاد امیر بهیر له جزایي مسایلو سره په خوا کې د نورو حقوقي او مدني مسایلو سره د خلکو بلدول هم اړین ګني.
مونږ یو د فامیل د حقوقو یو قانون لرو ډیر اړین دی چې په هغه کې د مهر د طلاق او د غوښتنې دا کوم نوړه رواجونه چې دي دا باید لرې شي هغه په ارتباط عامه پوهاوی وشي او بل د میراث په ارتباط نه چې دا ډیرې بغرنج مسلې دي په خوست کې نه ښځې ته میراث ورکولای کیږي او نه ښځه په خپل هغه جاب قبول چې ارکان د نکاح دي په هغه اساس هم دوی نه ودیږي.
که څه هم په دې وروستیو کې قاضیان او سرانوالان ولسوالیو ته تللي او هلته ابتدایه محاکم فعال کړي دي او په دې توګه قضایي ادارو ته د خلکو لاسرسی ډېر شوی خو لا هم یو شمېر خلک خپل حقوقي مسایل په نرخیانو او جرګمارو حلوي. د جرګمارو او نرخیانو په واسطه حلیدونکې مسلې اجرایوي ضمانت نه لري او په لانجمنو مسلو کې کله ناکله بیا هم د جنجالونو ستونزو او حتی د قضیې د طرفونو لخوا د شخړو لامل کیږي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو بهرنی مسله چېړو د عراق په پلازمینه بغداد او نور ښارونو کې پرون بیا هم د اعتراض کوونکو د وژل کېدو خبر ورکړل سو. د راپورونو په حواله په بغداد کې پرون درې مظاهره چان په ډزو وژل سوي دي. د عراق په جنوبي شهر ناصریه کې هم درې وګړي وژل سوي دي. په عراق کې د بشري حقونو کمیسون پرون شنبه وویل چې د جمعې او شنبې په ورځو درې شپېته مظاهره چان له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې وژل سوي دي. فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل.
په بغداد کې پرون اعتراض کوونکي د شهر پر تحریر څلور لارې راغونډ سیول. په عراق کې د بشري حقونو د کمیسون مشر علي بیاتی ویلي چې په دې سیمه کې درې مظاهره چان وویشتل سول. د عراق په جنوب کې و حکومتي چارواکي وویل چې د جمعې په ورځ اعتراض کوونکو د یوه قدرتمند ملیشه پر دفتر حمله وکړه او اور یې ورواچاو چې په هغه اور کې هم دولس مظاهره چان وسوځېدل او مړه سول. د عراق په مختلفو شهرونو کې له تیرې تقریبا یوې میاشتې راهیسې خلک د بیکاری، اداري فساد، د نرخونو د لوړوالي او د حکومت د بې پروایۍ پر ضد مظاهره کوي. د عراق جمهور رئیس برهام سالی د اکتوبر په اومه په خپل هیواد کې د روانو اعتراضونو په اړه په وینا کې منلې وه چې ستونزې یې ډېرې دي.
نعم ان الاقتصاد العراقي تعرض حقيقه للاستهزاء.
دای وای د عراق د اقتصاد ملاد تروریزم او امنیت تر بوج لاندې ما تسوه. د داعش پر ضد برای آسان نو او د دې هیواد د خلکو د ژوند او مالی سرچینو په بیه تمام شو. خو اداري او مالی فساد هم د دې هیواد د پرمختګ امکانات کمزوري کړل.
الفساد المالي والاداري ارقل فرص التقدم.
عراق په 2018 میلادي کال کې اعلان وکړ چې د داعش پر ضد مبارزه بریالي شوه او د داعش افراطي ډلې ته ماته ورکړه. خو د رواني میاشتې په پیل کې د عراق په لویو ښارونو کې د حکومت پر ضد مظاهره پیل شوه. د عراق حکومت مکرراً د مظاهره چانو د ځپلو هڅې کوي. د اکتوبر د میاشتې را پیل راهیسې تر 200 زیات مظاهره چان په دې تشدد کې وژل سوي دي. د جمعې په ورځ د عراق حکومت له زوره کار واخیست او مظاهره په خونړیو نشته بدله سوه. د عراق پوځ منلی چې د مظاهره چانو پر ضد له زوره کار اخیستل شوی دی. د عراق پوځ ویلي چې له هغو منصبدارانو به چې د مظاهره چانو پر ضد یې له زوره د کار اخیستلو امر کړی تحقیق وشي او عدالت ته به راکش سي. په عراق کې د حکومت پر ضد روان اعتراض د هغه هیواد صدراعظم عادل عبدالمهدي ته ستره ستونزه بلل کېږي. په عراق کې د عادل عبدالمهدي حکومت اوس یو کلن شو.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې نن یک شنبه به خلکو ته ووایي چې کله کولی سي د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړي. په کندهار کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې 3 وسلوال وژل سوي دي. د افغانستان د کرکټ په ملي لوبډله کې به چې د ویست انډیز په وړاندې په نړیوالو یو ورځنیو او شلاوره مسابقو کې به د کرکټ د ملي لوبډلې 2 پیژندل سوي کرکټران ګډون ونه کړي. پیراخ کې د بشري حقوقو کمیسون پرون ویل چې د جمعې او شنبه په ورځو 3 مظاهره چان له امنیتي ځواکونو سره په نښوتو کې وژل سوي دي. د ترکیې ولسمشر خبرداری ورکړی ک کورد ملیشا له هغه مهال ویش سره سم چې له روسیې سره یې موافقه ورباندې کړې د سوریې له شمالي سیمو ونوځي ترکیه به ټول تروریستان وځپي. په بریتانیا کې یو موټر چلوونکی چې د موټر په کانټینر کې 9 مړي وموندل سول د انسان په قتل او قاچاق تورن سو. په پام کې دا چې موریس رابنسن د دوشنبه په ورځ محکمې ته راوستل سي. د اسپانیا د کاتالونیا په مرکز بارسلونا کې پولیسو له هغو مظاهره چانو سره شخړه وکړه چې د کاتالونیا د خپلواکۍ غوښتنه لري. تر دې مخکې د بلتون غوښتونکو د رهبرانو لپاره د بند پر مودې د اعتراض لپاره مظاهرې سوي وي. محمد قاسم زواک له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي په چین کې چې د سولې کومه غونډه جوړیږي ورته خوشبین یو، ځکه چې پر طالبان او پاکستان د چین امر چلیږي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکلي، سوله د ټولو افغانانو یو ملي ارمان دی، خدای دې نور هیواد ته سوله راولي. وسیولا عبدالرحیم زی د لغمان له قرغیو ولسوالۍ لیکلي، د طالبان سوله نه غواړي او نه سوله کوي، دوی خپلواک نه دي، پاکستان چې څه وایي هغه کوي. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکلي، که د ټاکنو خپلواک کمیسون دا ور بیا د ټاکنو